آمریکا غږ رادیو آشنا رادیو آشنا
صدای
ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به په دې اونۍ کې هند ته په سفر لاړ شي. ول کېږي چې د ولسمشر اوباما حکومت د امریکایي یرغمل شو کسانو په مقابل کې د پیسو د ورکولو په برخه کې یو نوې پالیسي غوره کړې ده. او د نیپال د پلازمینې اکثر اوسېدونکو پرون ټوله شپه د باندې تېره کړې، ځکه دا ویره وه چې بله زلزله به وشي. د امریکا غږ د آشنا رادیو قدر من اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سار په دې لومړنۍ پښتو خبرونه کې تاسو د خبرونو نورستو په ګردیز کې د پولیسو په یوې نوې ودانۍ د هوان د ډزو په باب د خبریال ابراهیمي راپورت، د ننګرهار په ولایت کې د قاچاقي هیروینو او د قیمتي کانو د نیولو په باب د خبریال زبی الله غزي راپورت، او د افغانستان د مهاجرو سره د امریکا د مرستو په باب د خبریال ممتاز بهیر راپورټونه اوریدل شي، او په اخر کې هم د امریکا غا اکثر مقاله مهیروي. خدا دې ول پام کړی د خبرونو تفصیل ته.
ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی به د اونۍ هند ته ولاړ شي. دا نیو ډلې ته د ولسمشر غنی چې د هند له سیال پاکستان سره د افغانستان اړیکې ډېرې تودې کړې دي لومړنی سفر دی. هند په خوانی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ پر مهال افغانستان سره ډېرې نږدې اړیکې لرلې. خو ولسمشر غنی لرا تک سره د کابل او نیو ډلې ترمنځ د جنو په ګمان یو څه واټن پیدا شوی دی. خو ولسمشر اشرف غنی ویان اجمل عبید عابدی د امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکې کې ویل چې هند د ولسمشر سفر د دواړو ملکونو د ښو اړیکو یو ثبوت دی، او په دې سفر کې به په ګڼو مسایلو خبرې او د همکارۍ ژمنې وسی. ځینې کارپوهان وایي کابل د هند پاغه پریکړې او څنګه راځي سوي دي چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی پر مهال ل ډیلینا د درونو وسلو او نورو پوځي وسایلو مرسته د مرستي غوښتنه کړې و، خو ډیلی ترې پر شاس و. هند په همدغه میاشت کې درې څرخی الوتکې کابل ته واستولې، خو د جنگي ټانکونو په ګډون یې نور پوځي تجهیزات کابل ته ندي ورکړي. ویل کېږي چې ولسمشر غنی له هند نه د پوځي مرستو غوښتنه ځنډولې ده. د مشرانو جرګې غړي وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو سره د امنیتي تړون امنیتي او دفاعي تړون باید لغوه شي. په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د نامنیو په زیاتېدو سره د مشرانو جرګې غړو ټینګار کړی چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په لاسلیک کېدو دی باید له سره کتنه او یا هم د دې تړون د لغوې پرېکړې دي وسی. د مشرانو جرګې پرون د یکشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې اکثرو سناتورانو وویل چې که چیرې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په موجودیت کې د افغانانو امنیت خوندي نه سي، نو دا تړون بې ګټې دی. د بلې خوا د مشرانو جرګې د شکایتو د اورېدو کمیسیون مشر زلمی زابلی بیا ټینګار وکړ چې د امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د نامعلي کېدو په اړه باید په راتلونکو څو ورځو کې د ولسمشر سلاکار محمد انیف اتمر د جرګې ته ور وغوښتل سي. تر دې مخکې د ولسي جرګې غړو هم ویلي وه چې باید امریکا سره امنیتي تړون لغوه او یا پرې د سره غور وسي، ځکه د دوی په وینا له دغه هیواد سره امنیتي تړون د افغانستان لپاره ګټور نه دی تمام شوی. د ثور د ومیا وتمې د غندونو او د تیرو څلوېښتو کلونو د جګړو د قربانیانو د یاد په خاطر پرون په کابل کې د عدالت غوښتونکو ټولنیز انجمن څه باندې 2500 د قرباني شویو خلکو عکسونه د عام سړک پر سر راځوړن کړي وو، او د تیرو څلور لسیزو د جګړو د عاملونو د محاکمې غوښتنه یې کوله. دغه انجمن یو چارواکي وویل چې ویل دا چې د ثور د ومې او اتمې د غمیزو یاد ژوندی پاتې سي، نو ځکه د عام سړک پر سر د وژل شویو عکسونو خلکو عکسونه نندارې ته وړاندې کړي دي. دا عکسونه چې د دیبوري او کابل پانتون سویلي دروازې ترمنځ د سړک په دواړو غاړو ایښودل شوي وه، د تیرو څلوېښتو کلونو د هرې دورې او هرې ډلې د جنګي جنایتونو نمونې پکښې نندارې ته وړاندې شوي وې. پرون د یک شنبه په ورځ د بلوچستان د سبي په چاکر سړک کې د 14 لکبل درې کسو وژل سول او اتلس تنه نور ټپیان سول. د سیمې پولیسو مشال رادیو ته ویلي دي چې چاودیدونکي مواد پر یو بایسکل ځای پر ځای سوي وه. دوی دا هم ویلي چې وژل سوي او ژوبل سوي ټول ولسی خلک دي. د سبي روغتون ډاکټران وایي په ژوبل سوي کسانو کې ماشومان هم شامل دي او د دریو زخمیانو صحي وضعیت ښه نه دی. سبي د بلوچستان د مرکز کوټي ښار په 1.5 کیلومتر کې پرده سیمه ده، چیرې چې تر دې وړاندې هم ورته پېښې رامنځته سوي دي. د یک شنبه د ورځې د چاودنې مسؤلیت چا قبول کړی نه دی، خو تر دې وړاندې د سویو اکثرو چاودنو پره بلوڅو بیلتون پالو قبله کړې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
واشنگتن د سټډیو نه د سیمیاو نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د نیپال د پلازمینې اکثره اوسیدونکو پرون ټوله شپه د باندې تیره کړه، ځکه دا ویره وه چې بله زلزله به هم وسي. یوه ورځ مخکې په پلازمینې کې زلزله وسوه چې تر اوسه پورې د تلفاتو شمیر 2300 مړو ته رسېدلی دی. د شنبې د ورځې د زلزلې شدت 1.8 درجې وه او د کټمنډو 80 کیلومتر شمال لویدیځ برخه یې وهله. وروسته یې اتلس کوچنۍ زلزلې وسوې چې شدت یې 6.1 درجې و. ملګري ملتونه د نیپالي چارواکو له قوله وایي چې د دې هېواد د 15 ولسوالیو د جملې څخه 15 د شنبې د ورځې په زلزله کې زیانمنې سوي دي. په نیپال کې شاوخوا 10 میلیونه خلک ژوند کوي. د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون د نورو هېوادونو څخه ټیمونه نیپال ته ورغلي دي چې د دې هېواد سره د ژغورنې په هلو ځلو کې مرسته وکړي. اسرائیلی ځواکونو پرون د یک شنبه په ورځ څلور مشکوک کسان چې د ګولان په لوړو کې بم ځای پر ځای کوي وواژل. د اسرائیلو پوځي چارواکو ویلي چې دوی پر دغو مشکوک کسانو باندې د اسرائیل او سوریې سرحد ته نږدې د مجدل شمس شرګوټي ته نږدې هوایي برید کړی دی. اسرائیلي چارواکي وایي چې وژل سویو کسانو هڅه کوله چې اسرائیلي سرتیري په نښه کړي. د دې نه مخکې پرون د یک شنبه په ورځ د سوریې هوایي جټ الوتکو د دارکوش په شرګوټي کې د ترکیې سره سرحد ته نږدې یو مارکیټ په نښه کړي. په بریتانیا کې میشتې د سوریې د بشري حقوقو ډله وایي چې په حکومتي هوایي بمباریو کې لږ تر لږه 40 ملکي کسان وژل سوي دي. د دې نه یو ورځ مخکې د سوریې جټ الوتکو د حسیز الشوغ پر ښار باندې هوایي برید وکړي چې د القاعدې سره تړلي نصري ډلې نیولې دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله وایي چې په دې برید کې لږ تر لږه 20 کسه وژل سول چې 40 کسه یاغیان وه. د قزاقستان د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د دغه هیواد جمهور رئیس نصر سلطان نظربایوف پرون د یک شنبه په ورځ د بلې 15 کلنې دورې لپاره د دغه هیواد جمهور رئیس و. هغه په انتخاباتو کې د کوم خاص مخالف سره مخ نه سو. سربېګانو وښودله چې هغه 90% رایې ګټي. دوه نورو کاندیدانو چې یو په کښې د یو کمونیست ګوند چارواکی و یوازې 1% رایه ګټلې ده. قزاقستان د روسیې او امریکا دواړو هیوادونو سره نږدې اړیکې لري او ملګری هیواد دی او په 1991 کال کې د پخواني شوروي اتحاد څخه یې خپل ازادي واخیستله. دا هیواد د جګړې، تشدد او نورو سیاسي جنجالونو څخه چې د پخواني شوروي اتحاد پخواني جمهوریتونو ورسره مخ سول ځان یې بچ کړی دی. خو نظربایوف د 1990 کال څخه د دغه هیواد مشر دی او د بشر د حقوقو ډلې پر هغه باندې تور لګوي چې د مطبوعاتو د ازادۍ مخه نیسي او مخالفین ځپي. تر اوسه پورې د قزاقستان یو دوره انتخابات هم د نړیوالو نظرونو لخوا عادل او شفاف انتخابات نه دي بلل سوي. د امریکا یو تلویزیونی چینل رپورټ ورکوي چې د ولسمشر اوباما حکومت د امریکایي یرغمل نیول سویو په مقابل کې د پیسو د ورکولو په برخه کې یوه نوې پالیسي غوره کوي. د ای بی سی تلویزیونی چینل پرون د یک شنبه په ورځ ویل چې هغه کورنۍ چې د یرغمل نیونکو سره خپل د کورنۍ د غړو د خلاصون لپاره د پیسو چنې وهي، د امریکا د حکومت لخوا به په دې خاطر چې د ترګرو سره معامله کوي نه محاکمه کیږي. د امریکا د ای بی سی تلویزیونی چینل رپورټ ورکړی دی چې دغه بدلون د سپینې ماڼۍ دخوا د یو ګمارل سوي نظارتي ډلې د توریزم ضد چارو د ملي مرکز لخوا پیشنهاد سوی دی. یو امریکایي چارواکي دغه تلویزیون ته ویلي دي چې امریکایي ادباب چې هڅه وکړي چې د خپلو کورنیو غړي را خلاص کړي د زندان او محاکمې د خطر سره نه مخامخ کیږي. د امریکایي خبريال جيمس فولي مور چې د اسلامي دولت د اغيانو لخوا سر غوڅو د امریکا د بي سي تلویزیون ته تیر کال ویل چې د امریکایي چارواکو لخوا خبرداري ورته ورکړل شوی چې د خپل زوی د ازادي دو د پاره پی سي ټول کړینو جنایي تورونه به پرولګول سي او محاکمه بسي. سپینماني دغه تورونه ردوي او د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کيري ویل چې هغه د دې اتهاماتو له امله حیران شوی دی. د ولسمشر اوباما حکومت لا تر اوسه پورې د بي سي تلویزیون پر رپورت باندې تبصره نه ده کړې. او په یمن کې پرون د یک شنبه په ورځ جنگ بیا زور واخیستی او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په صنعا کې ولسمشرۍ ماڼۍ ته نږدې د اوسي اغیانو پر مرکزونو بریدونه وکړه او دغه راز په جنوب کې د عدن په بندري ښار کې هم نښتې وسوې. عیني شهیدانو ویلي دي چې په صنعا کې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته نږدې د وسلو په یوه ذخیرې کې چې وسلې ورته انتقال شوي لږ تر لږه 15 هوایي حملې شوي دي. په عیني حال کې په نورو انکشافاتو کې بیا په لارو کوڅو کې د حسینو او د ولسمشر عبدالرب منصور هادي د ځواکونو ترمنځ بیا نښتې سوي دي. دغه راز سمندري جنګي بیړیو په عدن کې حسین په نښه کړي دي او دغه راز د تیلو په بډایه ولایت مریب کې هم نښتې سوي دي. پخوانی ولسمشر عبدالله صالح ته وفادارو ځواکونو چې د حسینو سره یو ځای سوي دي په دغه سیمه کې د قبایلو سره جنګ کړی دي او د سعودي جنګي جیټ الوتکو بیا هوایي بریدونه پرې کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه. درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اوریدل او دا هم د دې ورخي لومړی رپورت. په ګردیز کې د پولیسو په یوه نوې پوسټه چې ساختماني کارونه اعلان دي تکمیل شوی د هوان په ډزو کې 15 لستنه کارګر زخمی شوی. هم د غراس په ځاځي میدان کې 15 لستنه طالبان وژل شوی دي. ابراهیم رحیمی په دې باندې مقتدا سي رپورت راکړي.
د پکتیا ځای چارواکي وایي دغه 15 لستنه کارګر هغه مهال د هوان په برید کې ټپیان شوی چې د مرکز ګردیز جنوب لوري ته د سراونې په سیمه کې د عامه نظم پولیسو په یوه نوې جوړیدونکو ودانۍ کې په کار بوخت وو. د پکتیا امنی قومندان پاسوال سلمی اوریاخیل وایي چې د هوان یو شمیر مرمۍ له نږدې سیمې څخه پر یادې شوې قرارګاه وشتل شوي خو زیاتوي چې تر اوسه له برید سره د تړاو په تور څوک نه دي نیول شوي. د دې ولایت د ملکی ولایتي روغتون رئیس ډاکټر حیاګل پکتین امریکا غږ ته وویل چې له دغې پیښې وروسته روغتون ته ټولټال 15 ملکیان په ټپي حالت کې وروړل شوي چې د ځینو هغو روغتیا حالت د اندېښنې وړ دی.
گردیز ملکی ولایتی روغتون ته تقریبا بسمی بجو خوشا کی دیر لس کسا ترمیز ترمیز تراغیر دی چه دری کسان وزیعت یو سو وخیم دا البته درمالانی لاندی دی او دنور وزیعت خدا انشالله پا گردیز ملکی ولایتی روغتون که تا درمالانی لاندی
سید آغا دی یاد شوی پیخی یو تن تپی شوی عینی شاهد دی. هغه وایي نه پوهیږي چې پیښه د څه شي له امله شوې خو زیاتوي چې تر چاودنې لږه شیبه مخکې د درنو ډزو غږونه واورېدل. هغه وایي له موږ څخه لرې لومړی د درنې وسلې غږ واورېدل شو. کله چې د اشپزخانې تر څنګ کوټې ته ورسېدم سخته ضربه مې وخوړه او په ځمکه راولوېدم. لږ وروسته مې ولیدل چې ټول بدن مې په وینو لړلی دی. یو څو چارې مې په سر او ځینې مې په پښو لګېدلې دي. د یو بل خبر لمخې د پکتیا امنیتي مسؤلین وایي چې د احمد ابا ولسوالۍ د مچلغو په سیمه کې د پولیسو پر موټر د سړک د غاړې بمې چاودنې څلور پولیسان ټپیان کړي او موټر یې ویجاړ کړی دی. دغه راز د خوست په سرحدي ولسوالۍ ځزي میدان کې هم له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې د حکومت د 14 وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو او د و نورو ټپیانو خبر ورکړل شوی. په خوست کې د ملي اردو د لومړی پلې لواء قومندان جنرال محمد ناصر هدایت ویلي دغه جګړه وروسته له هغه ونښته چې د وسلوالو طالبانو یوې ډلې د یادې شوې ولسوالۍ پر یوه سرحدي امنیتي پوسته برید وکړ. طالبانو د پکتیا په احمد ابا ولسوالۍ کې د پولیسو پر موټر د بمې چاودنې مسؤلیت منلی خو د ګردیز د هوان برید او د خوست د ځزي میدان ولسوالۍ د جګړې په اړه یې څه نه دي ویلي. په عین حال کې حکومت دغه بریدونه د وسلوالو طالبانو د عزم په نوم د پسرلنیو عملیاتو یوه برخه بللې خو زیاته کړې ده د عزم عملیات چې تش تبلیغاتي بڼه لري سر له اوسه د طالبانو په زیان تمام شوي. مګر وسلوالو طالبانو بیا ادعا کړې د عزم پسرلنی عملیات چې د جمعې په ورځ پیل شوي په ترڅ کې د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې مختلف ډول حملې شوي او لسګونه حکومتي سرتیري وژلي او ټپیان کړي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ نه د ازادۍ د رادیو پیغام واوریدو او دا هم د دې برخې دوه مطلب د ننګرهار پولیس کې د هیروینو او قیمتي کانو او بخي او قیمتي کانی نیول شو دي. خبريال زبیح الله غازی په دې باب منتدا سره رپورت راکړي.
د ننګرهار چارواکو ویلي چې په دغه ولایت کې د قاچاقبرو او مافیایي کړیو په وړاندې خپلې هڅې ګړندې کړې دي. پولیسو او استخباراتو په یو تازه هڅه کې هغه مازدا موټر نیولی چې پر قیمتي کانو او هیروینو بار شوی و. د ننګرهار امنیت قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وایي په درې څلوېښت لرګینو پیټیو کې بار شوي هیروین او قیمتي کاڼي د سره رود ولسوالۍ په دوه لارې کې نیولې دي. دی وایي دغه توکي قاچاقبرو د ډیورن کرښې ته څیرمه ځینو سیمو کې خوندي کړي وو او غوښتل یې د دغې مازدا موټر په مټې د کندوز له لارې تاجکستان ته ولیږدی.
زموږ د اطلاعاتو له مخې څخه چې دا زموږ د همسایه ملک تاجکستان ته انتقالېدله او د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې دا ځای په ځای کړي وو هیروین او قیمتي ډبرې زموږ تاسو د معدنونو څخه راایستلې دي.
نیول شوي هیروین په ډېرې هوښیارۍ د لرګینو تختو په منځ کې خوندي شوي. امنیت قومندان زیاتوي چې د ننګرهار له قانونو راایستل شوي قیمتي ډبرې د ډېرو پیسو دي او د هیروینو اندازه هم ځکه نه ده کره شوې چې د لرګیو له منځه یې په ایسته کولو کار روان دی.
هغه موټر چې په هغه کې یو سلو درې څلوېښت صندوق چې هغه صندوقونه د قیمتي ډبرو ډکسي وو او ځای په ځای وو او په مغه صندوقونو کې په ډیر ماهرانه ډول هیروین ځای په ځای کړي. اخبارات پولیس وکولې چې دا کشف او د زګيري کې
خاغله شیرزاد د ډیورن کرخې ته په ورسیر ما یو شمیر سیمو کې د هیروینو د فابریکو مسله نه ردی او وايي ممکن دغه توکي له هغه لري پروتو سیمو راوړل شوی چرته چې د پروسس مرکزونه دي. پولیسو د دغه توکو د قاچاق په شک دوه کسه نیولي او چارواکي وایي چې پښتنې ته پیل کړي دي. که څه هم پر هیروینو او قیمتي ډبرو د ډکې مازداني ول د پولیسو د پاره د خپل ډول یو لوی لاسته راوړنه ده، خو د ننګرهار ځینی اوسیدونکو بیا د لا نورو هڅو غوښتنې لري.
حکومت هم په دې باور دی چې دلته فابریکې شته دی او خپل هم وایي، خو د حکومت ورسره لاس دی، ولې نه بندوي؟ ولې په د ورځې د شپې د خو عملیات نه ترسره کوي ترڅو دغه د فابریکو هغه زیرمې له منځه ویسي، دغه پیدا کړي، دغه خلک یې د قانون منګلو ته راکش کړي؟
یو رسمي سروې ښیي چې په ننګرهار کې څه د پاس اتل زر هکټار ځمکه کې کوکنارو کښ شوی چې د ډیرو په باور کې د دغه بوټي مخنیوي ونشي نو د هیروین نیول به ډیره ګټه ونه لري. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د خبرونه په دې برخه کې یو ځل بیا کوم کې د ساعت مهم خبرونه ته ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی به دا ونه هند ته ولاړ سي. دا نوې ډلې ته د ولسمشر غنی چې د هند له سیال پاکستان سره د افغانستان اړیکې ډېرې تودې کړې دي لومړنی سفر دی. هند د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال د افغانستان سره ډېرې نږدې اړیکې درلودې، خو د ولسمشر غنی د راتګ سره د کابل او نوې ډلې ترمنځ د جنوب په ګمان یو څه واټن پیدا شوی دی. د مشرانو جرګې غړي وایي چې د امریکا له متحده ایالاتو سره امنیتي او دفاعي تړون باید لغوه سي. په دې وروستیو کې د هیواد په بېلابېلو برخو کې د ناامنیو په زیاتېدو سره د مشرانو جرګې غړي ټینګار کوي د امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په لاسلیک کېدو کې باید له سره کتنه او یا هم د دې تړون د لغوې پرېکړه وشي. د ثور د اوومې او اتمې د غندنو او د تیرو څلوېښتو کلونو د جګړو د قربانیانو د یاد په خاطر پرون په کابل کې د عدالت غوښتونکو ټولنیز انجمن څه باندې 2500 د قربانی شویو خلکو عکسونه د عام سړک پر سر راځوران کړي وو او د تیرو څلور لسیزو د جګړې د عاملونو د محکمې غوښتنه یې کوله. پرون د یکشنبه په ورځ د بلوچستان د سبي په چاکر سړک کې د یو چاودنې له کبله درې کسه ووژل شوي او درویشت تنه نور ټپیان شوي دي. د نیپال د پلازمینې اکثره اوسیدونکو پرون ټوله شپه د باندې تېره کړه، ځکه دا ویره وه چې بله زلزله به هم وسي. د دې نه یوه ورځ مخکې په پلازمینې کټمنډو کې زلزلہ وسو چې تر اوسه پورې د تلفاتو شمیر 2300 مړو ته رسیدلې دي. اسرائیلي ځواکونو پرون د یک شنبه په ورځ 4 مشکوک کسان د ګولان په لوړو کې چې هڅه کوله چې بم ځای پر ځای کې وژل. د اسرائیلو پوځي چارواکو ویلي چې دوی پر دغو مشکوک کسانو باندې د اسرائیلو سوریې سرحد ته نږدې د مسجد الشمس ښارګوټي ته نږدې هوایي برید کړی دی. او د قزاقستان د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د دغه هیواد جمهور رئیس نصر سلطان نظربایوف پرون د یک شنبه په ورځ د بلې 15 کلنې دورې لپاره دغه هیواد جمهور رئیس سو. هغه په انتخاباتو کې د کوم خاص مخالف سره مخ نه سو. سرویګانو وښودل چې هغه 98% رایې ګټي. دوه نور کاندیدانو چې یو پکښې د یو کمونیست ګوند چارواکی وو یوازې 1% رایې ګټلې ده. قزاقستان د روسیې او امریکا دواړو هیوادونو نږدې ملګری هیواد دی او په 1991 کې د پخواني شوروي اتحاد څخه خپل ازادي واخیستله. دغه هیواد د جګړې تشدد او نورو سیاسي جنجالونو څخه چې د پخواني شوروي اتحاد پخواني جمهوریتونه ورسره مخ شول ځانې بچکی. خو نظربایوف د 1990 کال څخه دغه هیواد مشر دی او د بشر د حقوقو ډلې پراغبانی تور لګوي چې د مطبوعاتو د ازادۍ مخه نیسي او مخالفین ځپي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه. درنو اوردونکو د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په تیر کال کې د افغانستان سره د مهاجرو او بیزایو شو خلکو د مصرف لپاره 1.5 میلیون ډالر مرسته کړې ده. دا مرستې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ او د نورو خپلواکو موسسو له لارې د هغو افغان کډوالو سره کیږي چې په پاکستان او ایران کې ژوند کوي. زموږ خبریال ممتاز بهیر په دې باب منتدا سي رپورټ راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د کډوالو او پناهغښتنې د چارو د مرستیال ماوین سایمون هنشوا د یکشنبه په ورځ په کابل کې د امریکا په سفارت کې خبریالانو ته وویل د امریکا متحده ایالاتو په تیر زیږدیز کال کې له افغانستان سره د کډوالو په بیرته ستنولو کې 1.5 میلیونه امریکایي ډالر مرسته کړې ده او د دغو مرستو پروژې اوس هم د کډوالو په چارو لګول کیږي. د کډوالو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي وویل امریکا د مرستې له هغو افغان کډوالو سره کوي چې په پاکستان او ایران کې اوسي او د مرستې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر او نورو خپلواکو موسسو لخوا لګول کیږي. لموږ سره همکار ادارې په ایران او پاکستان کې له کډوالو سره کار کوي ترڅو هغوی ته روزنه ورکړي. موږ د روزنې له دغو پروګرامونو څخه ملاتړ کوو چې د کډوالو وړتیاوې لوړې شي او هغه مهال چې بیرته ستنیږي دندې ترلاسه کړي. د کډوالو لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کله بیرته ستنیږي یو دنده او کار ولري چې خپل کورنۍ وساتلی شي او چې څومره ژر کیږي په خپل پښو ودرېږي او په خپل واکټوګه ژوند وکولی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کډوالو د چارو دغه چارواکي د کډوالو د راستنېدو په چارو کې له افغان حکومت سره د مرستو پر دوام ټینګار وکړ او په بشري مسایلو کې د ملي یووالي د حکومت پروګرامونه او پلانونه او د دغه حکومت ژمنې هڅونکي وبللې. بشري مسایلو ته د نوي حکومت ژمنتیا زه ډېر وهڅولم. د امریکا متحده ایالاتونه به د راستنېدونکو په برخه کې له افغان حکومت سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان راتلونکي سوله او بریالیتوب د هغو خلکو په ګډون چې د جګړې په کلونو کې بیځایه شوي دي ټولو افغانانو پورې اړه لري. په دې برخه کې متحده ایالاتونه د افغانستان د جګړې له قربانیانو سره د بشري مرستو په رسولو کې د یو مخکخ او نړیوال مرستندوی هیواد په توګه مرسته کوي. د غراز د کډوالو په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د لوړ پوړي چارواکي صنعتي هیوادونو ته د افغانانو د غیر قانوني مهاجرت په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي ورکولو پروګرامونه ډېر زیات شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې اروپایي او صنعتي هیوادونو ته د انساني قاچاق په کتار کې حسابېږي او په زرګونو کورنۍ دغو هیوادونو ته له ستونزو سره سره د تګ زړه ښه کوي. د افغانستان د مهاجرت نړیواله اداره یا آی او ایم د وروستیو شمیرو له مخې له 2002 زیږدیز کال راهیسې دغه ادارې د 1300 قربانیانو شمیر ثبت کړی چې د انساني قاچاق قرباني شوي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفا 1290 اف ام 3.15
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا د هند دوامدار چټک اقتصادي وادي او سوکالی ژمنه کړې ده. د اقتصادي وادي انرژي او چاپیرال لپاره د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال کترینا نوویلی ویلي موږ د هند ترقۍ ته هرکلی وایو. دا د امریکا او هند لپاره ښه ده. د یوشتمې پیړۍ د پیل کېدو نه راپه دې خوا د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت 15 برابره وده کړې ده. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما او د هند صدراعظم نریندرا مودی ان وعده کړی ده چې دوه اړخیزه تجارت 15 برابره او نور زیات شي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال نوویلی د منګ دا په دې سره کولای شو چې په خپلو اقتصادي روابطو کې په ظرفیت باندې ټینګار وشي. د صدر اعظم مودی حکومت لا په خوا یو شمېر اقدامات کړي دي چې د ښوونې روزنې د سطح په لوړولو او د عامې روغتیا د نتیجو په اصلاح کولو د کرهنیزو تولیداتو په زیاتولو او د بنیادي کارونو په زیاتولو د پرچون فروشۍ د مارکیټونو په پراخولو مالی موسسو ته د لارې په پیدا کولو کمپیوټری ارتباط عملی بنیادی کارونو او په خارې کولو کې د پانګې په اچولو سره اقتصادي ودی قوي کړې ده. په خپل دوارخیزه تجارت کې چې د لوړې ارزو دغه هدف ته رسیدلی وو نو هند ته به ضرور وي چې خپل قوانینو کې تعدیل راولي چې د خارجي پانګې اچونې په مخ کې پراته خنډونه لري کړي او امریکایي شرکتونو ته اسانه کړي چې په هند کې تجارت وکړي چې د ذهن د تنویری شیانو او وسلو ژغورل تقوی او عملی کړي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال نوویلی ویلي موږ نه په دې عقیده یو چې که هند خپل د پانګې اچونې قوانین تعدیل کړي نو کېدای شي په هند کې د امریکا پانګه اچونه دوه برابره شي. کېدای شي چې ډېر امریکایي شرکتونه هند ته په ټکنالوژي مهارت او پانګې اچونې کې خپل مقایسوي ګټې د ځان سره راوړي چې د هند د ودې او کارونو په پیدا کولو کې مرسته کوي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال نوویلی ویلي امریکا او هند هر یو قوي مقایسوي ګټې لري. کله چې د موږ په ګډه کار وکړو نو دا لا نور قوي کیږي. امریکا او هند ګډ ارزښتونه لري او دیموکراسۍ ته دواړه هیوادونه ژمن دي. ان موږ په ګډه د بین المللي قوانینو په ملاتړ کولو کې انډیوالان یو چې په نظم ولاړ دي چې د بین المللي سولې امنیت او سوکالی ډاډ ورکوي. موږ غواړو له دغې لحظې نه کار واخلو او د هغه نه درک شوي ظرفیت میوه لاسته راوړو چې لا تر اوسه زموږ د اقتصادونو ترمنځ موجود دی چې زموږ د ټولو ادباو د ښه والي لپاره دی.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ د امریکا غږ د انګریزي څنګه وی پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
زبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد د زابل خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم چې فبرې د ولسوالۍ نه
تاسو نه راډیو ټوله کارکونکو ته تاسو ملمه ته د ویني داس سلامونه وړاندې کوم.
که تاسو هم غواړئ د آشنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلئ زمنګ د سټوډیو شمیره ده 001202 شپږ 19 31 36. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 09001100.
درنو اوریدونکو د امریکا غږ د آشنا رادیو د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیده. بلنه درکو د خبرونه ته چې سوشي به ورسره خبره شي. تر هغه پورې ستاسو نه اجازه غواړو. د خدای په امان. خوشاله اوسئ.